دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده، زه خلیل خانم. د کابل ښار د نهمې اوزې په مربوطاتو کې پرون شپه درنه چاودنه شوې ده. د اژانس فرانس پرس د راپور له مخې په دغه چاودنه کې 15 تنه وژل شوي دي او د 500 څخه زیات زخمیان شوي دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت بیان نسرت رحیمی ازادي راډیو ته ویلي چې دغه چاودنه پرون شپه پاوکم 10 بجې د کابل ښار د نهمې اوزې په مربوطاتو کې گرین ویلج ته نږدې شوي ده. نسرت رحیمی ویلي تر اوسه 15 مړي او 500 زخمیان چې ټول ملکیان دي د سیمې څخه راایستل شوي دي. هغه زیاته کړې ده چې د مړو شمېر کېدای شي زیات شي. وسلوالو طالبانو د کابل د چاودنې مسؤلیت اخیستی او تر چاودنې وروسته ویلي چې ډله ییز برید سوی دي. نصرت رحیمی په دې اړه ویلي چې له موټر بم چاودنې وروسته یو شمېر حمله کوونکو نشت پر کړي، دغه راپورټ یې رد کړی دی. شغل رحیمی زیاتوي چې دغه پیښې د مرګ ژوبلې په اړه به وروسته جزئیات شریک کړي. شغل رحیمی زیاته کړې ده چې موټر بم چاودنه سره سم په سیمه کې د تیلو یو ټانک چاودنه هم سوي ده او ور یې اخیستی دی. امنیتی مقامات وایي چې په کندهار کې د واده پر مراسمو تر برید مخکې دوه ځانمرګي بریدګر وژل شوي دي. پیښه د ښار په جنوب کې د ډنډ ولسوالۍ په مشکیز سیمه کې پرون ماخوستن 10 بجې رامنځته شوي ده. د کندهار امنیه قمندان مل پاسوال تدین خان آشنا راډیو ته وویل چې په پیښه کې د واده میلمنو او ملکي کسانو ته زیان نه دی اوښتی. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد وایلی چې دوی له طالبانو سره د پوسلی لیاز موافقه تر رسیدل دي او بل پړاو به بین افغاني مذاکرات وي. خلیزاد وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقه مسوده تیار کړل شوې ده چې د لاسلیک وروسته به په 15 ورځو کې د امریکا ځواکونه به د افغانستان 15 پوځي قرارګاوي خوشي کوي. هغه وویل
ما موافقه کردیم اگر شرایط قسمی که در موافقه نامه صورت گرفته به مو قسم پیش بره
موږ موافقه کړی کوم شرایط چې موافقه کې دی پاغه ډول ک پر مخ لاړ سو نه په 15 ورځو کې به 15 قرارګاوي چې امریکایي عسكر پکښې دي خوشی کړو. خلیلزاد هم ویل چې دغه 15 پوځي قرارګاو څخه به 15000 امریکایي ځواکونه وباسي. اوس مهال په افغانستان کې 14000 امریکایي سرتیري حضور لري. شاغری خلیلزاد پرون دوشنبه په ماښام د تلونی سره په یو ځانګړي مرکه کې ټینګار وکړ چې متحده ایالاتو ته د طالبانو اسلامي امارات بیا راتګ د مننه نه دی. شاغری خلیلزاد دا خبره مو کړه چې د افغانستان د جمهور ریاست په انتخاباتو کې انتخابات پر افغانانو پورې اړه لري خو امریکا ته سوله لومړیتوب لري. هغه هیله وښوده چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره یو باصلاحیته هیئت وټاکل شي چې یوې موافقې ته ورسیږي. د افغانستان د جمهور ریاست ویان په کابل کې خبرلارنو ته وویل چې افغان جمهوریت ته د دې موافقې تفصیلاتو په اړه معلومات ورکړل شوي دي. هغه وویل
د هغه تفاهمنامې ټول جزئیات او ریاست سره دوی شریک کړي دي او د افغانستان حکومت هم دې ته ضرورت لري تر څو وګوري، مطالعه وکړي او بررسي وشي، دقیق بررسي وشي او بیا موږ خپل ټول ملاحظات خلیلزاد صاحب سره به شریک کړو.
ولسمشر غری وایي چې بین الافغاني مذاکرات لپاره یو 15 کسیز پلاوی ټاکل دي او د خبرو د پیل کېدو مخکې به اعلان کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي دي چې پاکستان او هند دواړه اټومي قدرت لرونکي هیوادونه دي او پاکستان به د هند سره په جنگ کې پیل نه کوي. عمران خان د هند سره د خراب شو وړکو په اړه په یوه وینا کې وویل چې هغه د لومړي ورځې راځي کو دا کوشش کوي چې د هند سره شي اړیکې ولري، خو ویل چې د هند نه مایوس شوی دي. عمران خان وویل چې دا وخت په کشمیر کې کوم حالات نو دا غد هیڅ چا د پاره د زغمونو نه دي. ایران د دوشنبه په ورځ وویل چې د ایران او د فرانسې نظر د اټومي موافقې د ژغورلو په اړه یو دی. امریکا له دې موافقې د وتلو وروسته داسې اندېښنې راپورته شوي دي چې کېدای شي دغه موافقه له منځه ولاړه شي. د ایران د حکومت ویان علي رابایی داسې وړاندیز کړی دی که ایران ګټې خوندي وساتل شي نو کېدای شي جمهور رئیس حسن روحاني د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره ملاقات وکړي. او بلخوا ایران د لومړي ځل لپاره اعتراف کړی دی چې یو راکټ ازموینه ناکامه شوي ده. ایران تېره اونۍ د امام خمیني په فضايي مرکز کې دغه ازموینه کړې وه او دغه ازموینې مصنوعي شپږمکۍ عکسونه د څرګندېدو وروسته وویل چې دغه راکټ د تخنیکي خرابۍ له وجې د الوتنې وروسته تباه سوی دي. د ایران حکومت ترجمان علي رابایی د لومړي ځل لپاره دا اعتراف وکړ چې د پنجشنبې په ورځ د ایران راکټ تباه سوی و. امریکا د ایران د مصنوعي شپږمکۍ د لژلو په دغه پلان انتقاد کړی و. د ایران د فضايي مرکز دا دریم ځل دی چې د راکټ لژلو ازموینه ناکامېږي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن سټوډیو څخه واورېدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه باوریدل د هم د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځنګړي استازي تیر شپه او غرمه دوه ځله له ولسمشر غنی سره کتلی او افغان حکومت وایي چې زلمی خلیل زاد سره له طالبانو سره د سولې د موافقت نامې ټول جزئیات شریک کړی دي. خلیل زاد له ولسمشر غنی پرته اجرایی رئیس او پخوانی ولسمشر سره هم لیدلې دي. رحیم ګل څاروان په دې اړه رپورټ را لېږلې.
زلمی خلیل زاد کابل ته راغلی او دوه وارې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقتنامې مسوده یې ولسمشر غنی ته ښودلې او د دې کیدونکې تړون جزئیات یې ورسره شریک کړي دي. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي خبریالان ته وویل چې افغان حکومت د دې تړون د جزئیاتو په ارزونه کار کوي.
پرون شپې رئیس دوه ملاقات وسول، ملاقاتونه ترسره سول په مختلفو فارمتونو کې د پروتوکول د لحاظه ملاقات شوی او په دې ملاقاتونو کې خلیل زاد صاحب د هغه تفاهمنامې ټول جزئیات او رئیس سره دوی شریک کړي دي او افغانستان حکومت هم دې ته ضرورت لري تر څو وګوري، مطالعه وکړي او خبرسي وشي، دقیق بررسي وشي او بیا موږ خپل ټول ملاحظات خلیل زاد صاحب سره به شریک کړو. اما مهم خبر دا ده چې دغه ټول جزئیات، هغه مهم جزئیات د دې سند زموږ سره شریک شوی.
د ولسمشر وایند ویل چې په دغه تړون کې اوربن او د بین الافغاني مذاکراتو خبرې شامل دي. هغه دا هم ویل چې د جزئیاتو ارزونه به وخت واخلي. زلمی خلیل زاد له اجرایی رئیس او دا ډول له پخواني ولسمشر او نورو سیاستوالو سره هم کتلی او د دوحې د اصولې وروستي پرمختګونه ورسره شریک کړي دي. ارغوای چې له زلمی خلیل زاد دا هم غوښتي و چې سیاسيونو سره د دې تړون جزئیات شریک کړي. ولسمشر مانی وایي چې ټاکنې به په خپل وخت ترسره کیږي. ځینې څېړونکي وایي چې زلمی خلیل زاد افغان چارواکو ته وایي چې په قطر کې مذاکرات څنګه وو او کوم هغه څه دي چې طالبان غواړي او ترې نه تیریږي.
خلیل زاد د هغه خبرو په باره کې دوی ته معلومات ورکوي چې طالبانو سره یې کړي دي او طالبان خو د خپل اصلي غوښتنې لکه امارات، لکه اسلامي نظام او دا نوی قانون، اساسي قانون د افغانستان لپاره دی نه تیریږي. نو چې د دې نه تیریږي باید خلیل زاد افغان سیاستوالو ته ووایي چې څه وکړي، یا دا مذاکرات بالکل ناکام اعلان شي او یا دا چې یو ګام واخیستل شي او تغییر راشي په افغانستان کې.
څېړونکي انتظار خادم بیا وایي دا چې د سولې تړون د خلیل زاد او طالبان ترمنځ نه دی لاستیک شوی، دا ښه زیری دی تر څو د افغان حکومت نظر پکې واخیستل شي.
فکر کوم چې دا مهم پړاو دی، مهم سفر دی. ښاغلی غنی او د حکومت مشران ته به اعتماد ورکوي. اصلا دا خبره چې د افغانستان اولیا منافع او سری کرخې تر سوال لاندې نه راغلي، دا به د دغه سفر تر ټولو مهمه اجنډا وي.
د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي لس ورځې په نهم پړاو کې له طالبان سره په دوحه کې مذاکرات وکړل او د دغه مذاکراتو مسوده یې افغان ولسمشر ته وسپارله.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وای د افغانستان د حکومت د موافقه نه پرته د طالبانو او د امریکا ترمنځ کیدونکې موافقه اصلا حقوقي ارزښت نه لري. درنو اوریدونکو، خاغلی جلالي دا خبره د امریکا غږ سره په مرکه کې کړې چې لومړی برخه یې خپره شوی، تاسو د دوم برخه اوریدو تر بولو.
محترم جلالي صاحب، دا بل مسله چې رپورټونو کې موږ تر غلې ده او مبصرین مور باندې تفسیر کوي او زیاتره په دې برخه کې چې ویر لري چې طالبان په امارت باندې ټینګار کوي، په دغه کلمه باندې ټینګار کوي او د افغانستان حکومت وخت موجود دی، یو اسلامي جمهوریت دی، اساسي قانون دی. فکر کوي بین الافغاني خبرو کې به دغه تضادونه چې موجود دي لکه څنګه چې ولس توقع لري چې حل شي، دا به حل شي؟ ځکه ډیره ویره موجوده ده چې په خوانی حالت افغان ولس نه غواړي.
په هر صورت دی امارات مسله منتفی ده. د امریکا او د طالبانو په منځ کې خبرې دي، دوه د جنگ اړخونه دي.
بله،
د امریکا عسکر جنگي ورسره او دوی د امریکا عسکر سره جنگي د دوه اړخ جنگونه خو په دې کې حکومت مطرح شي نه ده چې طالب امارات دی که شي دی، فقط د جنگي او اړخ دی.
بله،
د افغانستان د دولت په مقابل کې هم یو جنگي اړخ دی، نه کوم دولت لري نه چا په رسمیت پیژندل دي، نو د امارات ممارات نشته، د جنگي اړخ دی. د افغانستان دولت څه دی؟ ستونزې ډېرې پکې دي، په دې کې شک نشته. دا ستونزې لري، مګر په عین زمان کې دا دولت د نړیوالو لخوا په رسمیت پیژندل شوی دی، د ډېرو هیوادونو سره ستراتیژیک مشارکت لري. نو ځکه اوس چې طالبانو سره هم دا موافقه کیدونکې ده، په عین زمان کې امریکا د افغانستان له حکومت سره هم یو کاغذ امضا کوي چې دغه موافقه به کې موجوده وي ځکه به د امریکا افغانستان د موافقین چې دغه د طالب او د امریکای ترمنځ کوم موافقه کیږي هغه اصلا حقوقي ارزښت نه
جلالي سي محترم د جګړو د ختمېدو په برخه کې او د سولې د راوستو په برخه کې کله چې دغه سي ملکونو ترمنځ تعهدونه کیږي لوزنامه کیږي موافقه کیږي امریکا د طالبانو نه تضمین غواړي چې افغانستان بیا د تروریستانو ځین شي او د ځینې خطر نور ملکونو ته پیښ نشي طالبان څنګه کولای شي چې اوس یو جنگي ډله د پامدغه وخت کې تضمین ورکړي
طالبان دا تضمین فعلا په اوسني شرایطو کې نشي کولای شي د هر شي تضمین ورکړي مګر دا تضمین ورکولای شي چې خپل روابط له القاعده سره وشلي له نور تروریستي ډلو سره لکه لشکر طیبه سره وشکي او د تروریستان د جاور نه کیږي په صفونه کې دخول وکړي داخل شي او دوی له سیمونه په چا حمله وکړي اما په ټول افغانستان کې د ضمانت هغه دولت ورکولای شي چې حاکم دی په افغانستان باندې او که طالبان دی کله چې طالبان د دولت په بدن کې داخل شي خپل دولت بیا کار کولای شي نه داشي طالبان فعلا په ځینو ځایو کې د غلري نفوذ لري دا تضمین د دې لپاره ورکولای شي چې زبه روابط له القاعده سره وشلوم له تروریستان سره وشلوم تروریستان به اجازه ورکړي ما په صفو کې داخلي د مال سیمونه په شامل وکړي دا کولای شي اما ټول افغانستان د تروریستي زد اقدامات د لپاره د افغانستان دولت
د دې سره چختي او بل خبره هم شوې ده دلته د امریکا په مطبوعاتو کې راغلي ده چې طالبان به بیا په افغانستان کې کله چې په حکومت کې شامل شي افغانستان ته ورشي د سولې موافقه وشي دوی به بیا په ګډه د داعش په مقابل کې جنګيږي د ستاسو نظر ته د خبره د سي راځي چې ګوند طالبان به دا کار وکړي او داعش به مات کی
داعش یو مسله اومده مسله ده اوس معلومه نه ده چې طالبان او صفونه ټول متحد دي سره کنه دي سره په منځ کې اختلافات شته کنه شته ټول به سوله ومني کوي ونه مني کدی ونه مني سوله دنه دوی پر دې راځان چې داعش له صفو سره یو ځای او د داعش صفونه قوي
لکه چې ولکیږي چې مخکې طالبان او بیا شو داعش
دغه مسله د تر اوسه چې طالبان اوربان ته ژوند کوي او یاد امریکای د دې پښ د خپل خلک وسوت کدا اوربان دوکي او خلک وسوتي خلک تریزي او ځینې به داعش ترې ځینې به سنگرونه پی
نو ام دغه وجه ده چې دا حالت معلوم نه دي چې امریکای ویلي دي چې د افغانستان د قوا او د حکومت سره به کله چې ووزي هم تر ډیر وخت پورې خپل ملاتړ ته ادامه ورکړي هغه به نظامی ملاتړ وي او مالی ملاتړ وي bale
دا تعهد کړه ده او به دې تعهد دغه نه دی یعنی سبوتم ناراضي په افغانستان
ولسه تمه کول شي د ولز رته د لویګي چې واقعي سول راځي
دا څه دی چې د مغلق شرایطو کې پښبینی دي هر شي ډیره ګرانه
ده
مګر امید به سړی ولري اراده ای باید ولري د افغانستان به د سول نه بل بل لار نه لري باید سولارش په افغانستان کې خلک کړیږي د شل کال کړیږي څلوي کال کړی دي نو دا حالت باید پات ورسی
مننه جلالی صاحب ډیر تشکر
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د افغانستان د پوهنې وزارت هغو معلولینو ته په خپل کورونو کې د زده کړې زمينه برابرې چې ښوونځي ته تللی نشي. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت له دغه اقدام نه په هر کلی وایي چې له 3000 نه زیات معلولین او د شهیدانو وارثان له دوی سره ثبت او هر ورځ تر 350 کسان د دغه وزارت اړوند دفترونو ته د نوملیکلو لپاره مراجعه کوي. د آشنا رادیو خبريال ممتاز بهیر په دې اړه رپورت راکوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکو د دوشنبه په ورځ له اتو کورنیو او بهرنیو مؤسسو سره د 9.6 میلیون ډالر په ارزښت د همکارۍ تړونونه لاسلیک کړل. د دغه تړونونو لمخې ټاکل شوی چې دا پیسې د کابل په ګډون د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د خوانځیو درسي ټولګیو کتابتونونو او د ورزشي لوبغالو پر جوړولو د سواد د زده کړې د کورسونو پر دایرولو د ښوونکو د ظرفیتونو پر لوړولو او معلولیت لرونکو افرادو ته په کور کې د زده کړې د زمینی پر برابرولو مصرف شي. د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخی ویل
ظروف محلي د مناطق دور افتاده افغانستان کې ما هنوز
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې چې لا تر اوسه موږ په کې د خوانځي د جوړولو ظرفیت نه لرو هلته سیمه ایز ټولګي جوړیږي. د غراز د سواد موزه کورسونه دایریږي. هغه کسان چې معلولیت لري او د دې امکانات ورته سخت دي چې هر ورځ د موږ خوانځي ته حاضر شي دوی ته په کورونو کې ټولګي جوړیږي. خاغلی بلخی هله خودله چې دغه تړونونو لمخه او د پوهنې وزارت تر سارنې لاندې به یاد پروژې په ټاکلي وخت عملی شي. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت د پوهنې د وزارت له دغه اقدام څخه په هر کلی وای چې 312,000 معلولین او د شهیدانو وارثان له 200 سب دي. د دغه وزارت ویان ضیاءالحق فضلی امریکا غږ آشنا ته وویل چې هر ورځ تر 1.5 معلولین او د شهیدانو وارثان د دغه وزارت اړوندو دفترونو ته د نوملیکنې لپاره مراجعه کوي.
میری دی کروالی او دی علمی کادرونو او هغه خلکو په اړوان تر اوسه پورې پلټنه جریان لري. موږ یو سروي لرو هم په مرکز او هم په ولایاتو کې چې څنګه وکولای شو هغه ځوانان یا هغه معلولین پیدا کړو چې هغوی تعلیم ته لاسرسی نه لري هغوی ته په کور دننه زمینه برابره کړو. زموږ سروي دوام لري. تر اوسه پورې موږ کابو 12 سره دغسې کسان په نښه کړي دي او د هغوی لپاره مو بیلابیل سهولتونه مهیا کړي دي. نور هم دوام لري.
د ښاغلي فضلي پر وینا د سکتوري وزارتونو ترمنځ د بیلابیلو تفاهم لیکونو مخه ټول اړوند وزارتونه مکلف دي چې د معلولیت لرونکو افرادو او د شهیدانو د وارثانو د ستونزو په لری کولو کې همکاري وکړي. د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو په خوانی وزارت معلولیت لرونکو وګړو ته د خوانې او روزنې د زمینې د برابرولو لپاره یو طرحه جوړه کړې و ترڅو هغه معلولینو ته چې له کور څخه بهر ته د تللو توان نه لري کور په کور د زده کړو اسانتیاوې برابرې شي. د دغه وزارت په خوانی مرستیال واصل نور مومند امریکا غږ آشنا ته وویل چې د دغه طرحې د عملي کولو لپاره زیاتې بودیجې او امکاناتو ته اړتیا ده.
د ټولو سهولتونو نه برخوردار د دوی لپاره یو خدمه یا خدمتګار په کار دی. دته ویلچر په کار دی چې د وګرځي یا خوا دی خوا هغه محیط او منزل ورته به اجوکیشن یا د تعلیم او تربیې محیط ورته جوړ کړي. نو دغه ستونزې که چېرې وزارت معارف دا ټولې ستونزې هوارولی شي او هر دغسې یو معلول لپاره زمینه د خدمت د کور په کور جوړوي نو بیا خو ډېره ښه خبره ده.
ښاغلی مومند دغو ستونزو ته په اشاره زیاته کړه چې په اوس وخت کې د پوهنې وزارت نشي کولای چې هم مهاله ټولو معلولینو ته کور په کور د زده کړو خدمات وړاندې کړي او ټینګار یې وکړ چې د دغه وزارت چارواکي دې لومړی دا طرحه په کابل کې تطبیق او له هغې وروسته یې په تدریجي ډول نورو ولایتونو ته وغځوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2690 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګرانډي د هند له چارواکو نه غواړي داسې ډاډمن اقدامات وکړي چې په شمال ختیځ ایالت آسام کې هیڅوک بې وطنه نشي. تقریبا 2 میلیونه کسان په دې تازه وخت کې د آسام د اتباو له لست نه ایستل شوي او په خطر کې دي. خبریال لیسا شلاین له ژنیو نه رپورټ رالیږلی دی چې زموږ همکار درته وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره د هند ملي حاکمیت او اختیار په باره کې سوال نه لري چې ثابته کړي څوک د هند تبه دي، مګر دغه اداره زیاتوي خطر هغه وخت پیدا کیږي چې خلک د اتباعو لیست نه وویستل شي او بې وطنه شي. نو دا بیا د اندېښنې خبره ده. د یو این ایچ سی آر نتاق بابر بلوس امریکا غږ ته وویل له ټولو وسایلو نه باید کار واخیستل شي د دې ډاډ ورکړی شي چې داسې واقع نه شي. بلوس خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
What we are asking India is to ensure that adequate access to information, legal aid and legal recourse in accordance with UNHCR's mandate and international standards is followed so people are not left without a nationality.
چې موږ له هند نه غواړو هغه دا ده چې د یو این ایچ سی آر د دستور عمل او بین المللي معیارونو په نظر کې نیولو سره کافي معلومات او قانوني مرستې ته لاسرسی ولري چې خلک بې له تابعیت نه پاتې نشي. دغه کسان یو سلوشل ورځې وخت لري چې د سیمه ییز قاضي په مخ کې خپل تابعیت ثابت کړي. هغه کسان چې غیر قانوني مهاجر وي بیا لوړو محکمو ته مراجعه کولی شي. بلوڅ وایي دا له وخت نه د مخه ده چې ووایو دا به نتیجه ورکړي. انه مګر دی وایي اندېښمن دی ډېر هغه کسان چې صحیح معلوماتو، اسنادو او مالي وسایلو ته لاسرسی ونه لري چې خپلې غوښتنې تعقیب کړي، ښایي چې بې وطنه پاتې شي. بلوڅ بیا وایي
We are urging the government to take steps that mitigate the risk of any individual being left stateless as a result of this exercise. We have seen some encouraging statements from the Ministry of External Affairs that they will make sure that all the people who have been excluded have access to their rights.
موږ له حکومت نه غواړو داسې اقدامات وکړي د هر هغه کس د بې وطنه کېدو خطر کم کړي چې د اوسني جریان په وخت کې ورسره مخامخ دي. موږ د بهرنیو چارو د وزارت لخوا ځینې تشویق کوونکي اعلامیې لیدلې دي چې دوی به د دې ډاډ ورکړي ټول هغه کسان به چې له لیست نه ویستل شوي دي خپلو حقوقو ته لاسرسی ولري. یو ان ایچ سی آر خبرداری ورکړی د هر هغه پراسس به چې د آسام په حالت کې تقریبا 2 میلیونه خلک بې له تابعیت نه پاتې کړي په نړیوالو کوششونو باندې به یو غټ ګزار وي چې غواړي بې وطني او ورکه کړي. دغه اداره اټکل کوي چې په ټوله نړۍ کې 10 میلیونه داسې خلک شته چې تابعیت نه لري. بې وطنه خلک د تابعیت له ټولو اساسي حقوقو نه بې برخې وي. دوی د زده کړې، د کار کولو، د روغتیایي اسانتیاوو یا د زیږیدنې یا د واده د ثبتولو حقوق نه لري. یو ان ایچ سی آر د هند له چارواکو نه غواړي هغه کسان نه توقیف کړي نه وشړي چې تابعیت یې تصدیق شوی نه وي. راپورټونه وایي هند خپلې پرېکړې نه دفاع کوي او وایي حکومت په دې کار باندې پیل کړی دی چې له بنګلادیش نه راغلي هغه مهاجر بیرته په دغه هیواد وسپارل کیږي چې قانوني اسناد ونه لري. ځینې انتقاد کوونکي وایي دغه اقدام د میلیونو مسلمانانو د لیږلو لپاره شوی دی چې ډېرې له بنګلادیش نه ورغلي دي. د بنګلادیش حکومت وویل دا به هیڅ هغه څوک ونه مني چې د آسام له ایالات نه ویستل شوي وي. بنګلادیش اوس د څه باندې 1 میلیون روهنګیا مهاجرو کوربه دی چې میانمار حکومت د تابعیت له حقوقو نه بې برخې کړي دي او بې وطنه شوي دي.
پرون په کامرون کې د ښوونځیو د پایل اول ورځ وه او د هغه ملک حکومت نیت لري چې سږ کال په هغو سیمو کې چې هلته اوسیدونکي په انګریزي ژبې خبرې کوي تقریبا 4500 ښوونځي چې د بیلتون غوښتونکو په تشدد کې بند شوي وو بیرته خلاص کړي. په دې اړه پام وکړئ رپورټ ته.
د حکومت د دغه اعلان نه وروسته بیلتون غوښتونکو ویلي تر څو پورې چې دوی یو مشر او نه تنه نور چې د کیمرون په نظامي محکمې کې په اودي قید محکوم شوي د زندان نه خلاص شوي نه وي، دوی به په مکتبونو باندې خپلو حملو ته دوام ورکړي. همدا اوس د بیلتون غوښتونکو په یوې حملې کې 9 تنه استادان زخمي شوي دي. یوه 23 کلنه استاد المر تابوت چې د خپلو 2 تنو ماشومانو سره د کیمرون پایتخت ته رارسېدلې وایي چې هغه په هغو 9 استادانو کې شامله وه چې بیلتون غوښتونکو تښتولي وو. هغه وایي چې بیلتون غوښتونکو دوی وهلي او همې د ځین استادانو نه ګوتې پرې کړې دي. هغه وایي
موږ کورې سوځولې
او هم هغه دکان چې موږ چلو سوځول شوی دی او هم دا ډېره مشکله ده چې یو څوک د ترانسپورټ د خرابۍ له وجې دلته ځان راورسوي. هلته هر څه سخت شوي دي. هغې دا هم ویلي دي چې خلکو زموږ سره څه د پیسو مرسته وکړه تر څو موږ دلته راشو. هغه وایي چې موږ ډېرې سختې وګاللې چې له دلته مو ځان راورسوو. د کیمرون د شمال ختیځو سیمو گورنر وایي چې خلک باید خپل ماشومان ښوونځي ته واستوي او حکومت هم شاګردان او استادانو د حفاظت لپاره جدي اقدامات کړي دي. امنیتي مقامات خلکو ته اطمینان ورکړی چې هر څه د ښوونځیو د خلاصولو لپاره تیار شوي. نو په دې خاطر زه د شمال ختیځو سیمو خلکو ته خواست کوم چې خپل ماشومان ښوونځي ته واستوي او هغه خلکو چې ماشومان یې نورو ځایونو ته استولي هغوی دې هم خپل ماشومان بیرته راوغواړي. په کامرون کې په هغو سیمو کې چې خلک یې په انګریزي خبرې کوي تشدد په 2016 کال کې هغه وخت پیل شو چې د دغو سیمو استادانو او قانوني وکیلانو د دوی په مقابل کې د فرانسوي ژبو خلکو د تبعیض په ضد په حسابونو لاس پورې کړل. حکومت هم د هغوی د ځپلو دپاره هڅې پیل کړي چې د هغې په نتیجه کې د دغو سیمو د خپلواکۍ دپاره وسلواله مبارزه پیل شوه.
رپورټونه ته ادامه ورکوو. د برتانی صدر اعظم بوریس جانسن پرون د دوشنبه په ورځ ګواښ وکړ که د محافظه کار ګوند هر یاغي غړي له اروپایي اتحادې نه د برتانی د وتلو په مخ کې خنډونه جوړ کړل نو هغه به له ګوند نه وباسي. کین بریټمیر په دې باره کې رپورټ رالیږلې چې پښتو ژباړی زمونږ د همکار نه اوري.
جانسن په ولسی جرګه کې یوازې په یوې څوکۍ سره اکثریت لري، مګر نن د سه شنبه په ورځ د پارلمان د اوړي رخصتي ختم شوله، په داسې حال کې چې توري یا غین یا د محافظه کار ګوند شل غړي به د پارلمان د مخالفو غړو سره یو ځای شي، چې په دې سره د جانسن د کوششونو په خلاف چې غواړي د اکتوبر په یو دیرشمه نیټه له اروپایي اتحادې نه ووځي بې له دې نه چې د وتلو شرایط یې څرګند کړي حکومت کمزوری کوي. د برتانیې د نوي مشر نتاق خبریالانو ته وویل دا به د پارلمان لپاره غیر منطقي وي چې پخوانۍ موافقه درې ځلې رد کړې وه چې کوشش یې کوو د جانسن لاسونه وتړي، په داسې حال کې دی غواړي په داسې موافقه خبرې وکړي چې دوی به ملاتړ وکړي. جانسن د خپلې کابینې غونډه راوبلله، داسې اوازې دي که پارلمان د بریکزیت پلانونه رد کړي نو دا به د منځنۍ دورې انتخابات وکړي. احتمال لري چې د اروپایي اتحادې د مشرانو له غونډې نه د مخه د اکتوبر د میاشتې په نیمایي کې وکړي. د شپږ څلویښتو کالو د غړیتوب نه وروسته د اته ویشتو غړو هیوادونو اتحادې نه برتانیا وځي. د عدلي پخوانی وزیر ډیوډ ګواک بی بی سی ته وویل دوی به خپل استراتیجي په دې هفته کې له لاسه ورکړي او عمومي انتخابات کوي. هغه کسان له ګوند نه وباسي چې په دې عقیده دي د دغې موافقې سره باید پاتې شي. د مخالف کارګر ګوند مشر جریمی کوربین وویل موږ عمومي انتخابات غواړو چې هغه څه له منځه یوسو چې دی ورته د جانسن جعلي ولسپالي وایي. کوربین وویل موږ باید سره یو ځای شو چې د موافقې مخه ونیسو او دغه هفته به زموږ وروستی چانس وي. مګر د کارګر ګوند پخوانی مشر تونی بلیر کوربین ته خبرداری ورکړ انتخابات د فیل دام دی چې جانسن د کارګر ګوند لپاره یخی دی. بلیر وویل بوریس جانسن پوهیږي که د بریکزیت نه د نو وتلو موافقه د ده په مخ کې واقع شي نو ناکام به شي، مګر دی وایي د کوربین د عمومي انتخاباتو سره یو ځای کړي نو دی به کامیابه شي. سره له دې چې اکثریت له بریکزیت له موافقې نه د وتلو په خلاف دی، ځکه ځینې رای ورکوونکي به د کوربین له صدراعظم نه زیات ویریږي. د جانسن نتاق وویل له صدراعظم نه ډېر ځلې پوښتنې وشولې چې آیا دی د منځنۍ دورې انتخابات غواړي که نه، او ځواب یې تل دا و چې انتخابات نه غواړي. لارډ بروکس وویل اوس اختلاف دا دی چې بله میاشت به انتخابات وي او 15% احتمال دی چې د 2019 کال د ختم نه د مخه به انتخابات وشي.
درنو اوریدونکو لومړی سارنۍ پښتو خبری خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. د تل په څیر په لاندې شیبو کې د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره د دری خبرونه پیلېږي. اوریدل مهیروي تر بیا هم خدای مل شه.